السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ډېره برخه درسي ساعت او د ازادي معلومات ځانګړې شوې، خو په سر کې پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هغه افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې دغه هیواد مرستیال صدر اعظم هم د شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه د ملګرو ملتونو په غوښتنه د خوراکي توکو او نورو اړینو بشري مرستو په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د پرانستلو لپاره کار کوي. هغه زیاته کړې چې په دې اړه یې د پاوز د مشر منظوري ترلاسه کړې او د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د منظورۍ په تامه د پاکستاني رسنیو په شمول د ډان ورځپاڼې دا راپور ورکړی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر میاشتې له شخړو وروسته د تورخم په ګډون ټولې لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ په مخ تړلې، خو یوازې د کډوالو د اخراج لپاره دا لارې خلاصې دي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړی چې یو افغان په دې تور نیولی چې ګواښی کړی و چې په تگزاس یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلین د شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او ویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورس سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. مکلافلین زیاته کړې چې دغه افغان وګړی د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ او یوه ورځ مخکې لدې چې یو بل افغان واشنګټن کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړې د اف بی آی پولیسو لخوا نیول شوی. تریشا مکلافلین نور جزئیات ور نه کړل، خو دومره یې وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د ښه راغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی و او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د طالبانو حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلې دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دواب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له 20 تر 150 درو وهل شوي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوه کلونو په تنفیذي حبس هم محکوم شوي. ستره محکمه دغه راز وایي یو بل کس چې د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتني تنفیذ حبس محکوم شوی او په عام محضر کې 9 درې وهل شوی. د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي دي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگټن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړ توګه تړل شوی اعلان کړ. تیر اونۍ وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبر ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحده ایالاتونو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداری ورکړی و چې د نظامي فعالیت زیاتوالی کولی شي ملکي الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تېرېدلو نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتلو پر مهال احتمالي ګواښ رامنځته کړي. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخامخ دی د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړي. متحده ایالاتونو ته یې د مذاکراتو ټیم لیږلی او په خپله یې هم پاریس ته سفر پلان کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنی قدرمن او ګلالی ز دکونکو زبرشان غفار، تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او غوړو صحت مند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی ز دکونکو زمرا تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشهور میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو میرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولې نمونه په تاریخي په زرینو کرښو لیکل شوې دي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره دا مرسته هم کاری وکړي چې د نن ورځ درس په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولای شئ هم دغه نوٹ په راتلونکو وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. میرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو میرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح میرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو میرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي ده پیژندل شوی ده. میرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح میرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ وده شوې. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1950 څخه تر 1980 کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهر شاد بیگم لسنس علم او هنر سره ډیر مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د گوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنې گوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او څوک چې و هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې یې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهر شاد بیگم. د گوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزی او په مشهد کې د گوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهر شاد جماعت ښکلی معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی گوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د گوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه گوهر شاد جومات په خپله گوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه گوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهر شاد جماعت چې میرمن گوهر شاد بیگم جوړ کړی و په هغه کې ښکلې معماري څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې. گوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شعر کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې گوهر شاد بیگم د یو پرمختللې افغاني قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوښښ کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغانې میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سرته رسول، ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی گوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوې وه چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې گوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات فساد چې رامنځته شوی دی هغه په ډیره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقونو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهرشاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته یې د یو ملکې په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهرشاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاس څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځې څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه په حد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درسه پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرع خلاص وم. د نن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې وم پتان وی. تر نو ګلری زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشهور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. تر نو ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغانې قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړي، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی سئ په راتلونکو وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اوولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالې په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړي او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توهی په خپله په اوولسمه پیړۍ کې یعنی په اوولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو انا توهی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توهی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یوه شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پر نیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان نیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول ته کوم، نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډېر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیری مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرې ایښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول یې په هغه کې رعایت کړي دي او ټوله خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبرې باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سهرګاه وه د نرګس لیمه لانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرگ او کلتوری میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرگ او کلتوری میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرگ او میراث نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولئ او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوئ. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ او ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درس پورې د الله په امان.
د آزادۍ میلمه زمانو ریاس نوري نیک هیلې ومنئ. د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنۍ هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجي سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپله له حاجي صاحب سعید خان نه واورئ. حاجي صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لرئ او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای ده او په کام احمد ما او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو د کوچیانو، ټولو کوچیانو.
څومره رمې لرئ او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځئ او د څړځایونو په ارتباط کې راته ووایئ.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر پنځه سوه تر شپږ سوه پورې مالونه لرو. د مختلف کامونه دي، موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه هم دي په دغه کوچیانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، داسې ضلع بډاګرام چوړ ورته وایي هغه علاقه ته او بعضې کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخوا ته دي، دې خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېژئ؟
دې خوا ته د وروس له جنګ مخکې ختل د موږ پلرونه. بیا چې کله د وروس جنګ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې، لکه بمباری شروع شوې، لږ نه شاته بیا نه در ختلي او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وې او په همدغو وړې بلته تلو او زمه به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلرونو عادي تګ راتګ کوو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ؟ په ژمي موسم کې به تاسو حتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وي به زمي بشو نو د اوخو لارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کته د پاکستان دغه پېښور چارسده مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورم ایجنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمي ته موږ راتلو زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هېوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هېڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چا څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو وویلې، د اوښانو مو یادونه وکړله، کله چې داسې لرې مزلونه مو کول خو طبعا د بارونو د وړلو لپاره تاسو اوښانو ته ضرورت درلوده، اوس هم اوښان ساتئ که نه؟
نه وروره، دغه کومې علاقې دي، کشمیر علاقې چې دي، کاغه ناران، دا ډېرې سختې دي. په دغو کې کچرې آسونه او خرونه د دغو له لارې موږ هغه خپل مشکلات او هغه خپل ضرورت رفع کوو.
معمولا ډېر رمه چې لري، یو کوچی څومره رمه لري، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولی شي د هغوی پالنه وکړي او که څنګه؟
همداسې ده، اوس یو سړی سل ماله لري او بل سړی اته سوه ماله لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې ده، یو سړی وس مطابق اته سوه ماله چې لري، نو بیا دغه غریبانو ته سل ماله، یو نیم سل ماله، دوه سوه ماله غو ته ورکړي تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستا له وسه یو بل سره په صحیح قیمت یې ورکړي. اختره پورې یو نیټه یې هغه ساتي، او بعضې څلور پنځه سوه ماله دوی بیا چې کومه ګڼه کورنۍ په خپله یې ساتي، زمي کې د جب خرچه پې کوي، لکه فصلونه ورته اخلي، بوسه ورداوې ورکوي. اوړي کې خو بیا غرونه دي، آزاد دي، هغلته بس دوه سوه پنځه سوه یو رقم دي، ځکه هغلته آزادې سیمې دي.
یعنی په خپلو کې یو د بل لاس نیسئ؟
بالکل یې نیسو، بالکل، ځکه دې کې مونږ کې چې هر سړی غریب شي یا ولویږي، نو دغه زه شکریا ادا کوم له خپل قوم او کوچانو نه، یو له بله مونږ کومک کوي، ډېر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چې وویلې چې سړی ولویږي، غریبیږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان دا داسې غټه بیماري راشي، یا بدبختانه په غم باندې یو بدي دښمني راشي. داسې انسان دا خو په هر ملک کې پرجي کې په یو انسان باندې خدای یو آفت راشي، یا دې تندر راشي، یا سیلابونه راشي. نو په دغه سیالات کې بیا یو بل مونږ کوو، یو ټولنه جوړ کوو، بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ، د کوچانو څومره شمیر، څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر مونږ لرو کنه، ډېر څلوېښت مسیران دي. بیا په دغو ټولو نمایندګي تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجي صاحبجان په نامو، انولي په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجي محمد امین نومیږي. بس مونږ سرپرستی بیا د دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنو ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی، مونږ خو داسې لکه د دغه وطن شناختي نه لرو چې چېرته د حکومت له خوا رکاوټ راشي، د پاکستان حکومت له خوا نه کنه. بیا مونږ مشرانو پورې ځان رسوو، یا داسې بدبختانه څه لانجه راشي خپلو کې د دښمنۍ، یا داسې یو غټه خبره راشي، نو دغو جوی ته د مونږ کوچیان بیا خپل کار پرېږدي، هغه ته ځان رسوي چې دا خبره مخې ته لاړه نه شي ورایساری کړي.
هلته تاسو کوم اسناد لرئ آزادانه کولی شئ هغو ملبندونو ته ولاړ شئ، یا څړځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په هغه وخت کې د وروس په وخت کې یا هغه نه مخکې، لکه د اټاره سوه اتلس سوه نوي له وخته ثبوت اوس موږ سره شته، د کوچیانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېني. بیا چې کله پاکستان آباد شو، جوړ شو، د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلک وو، د موږ کوچیان نوغو پاکستاني کارټونه جوړ کړي دي، دا اوس هم. او مونږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژانده چې کاټ یو پولیسي نیسي، او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه من خلک لري و بیا چې کله دغه افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د من خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکل کال نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا افغانه ته پاکستانه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار راکاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو ته لاړ حتی ماشومان یې ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورټ سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورټ سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای پنځو ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورټ سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کم به مالونه خرج کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ماش پک سو میګي وې دا نن هم خبره درته کوم او شپک سو میګي می خرج کړې په 4 روپیه کې ما ته 1 روپیه ملاو سو یعنی 3 روپیه می تاوان شو نو علاوه غوا د ډېر په تاسو سره خبرې وکړې په کام کلخیلو او د ما خپل طبيعت ډېر په خرابه سو په غسړي
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره دې چې ډېر څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شي ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلی چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نيسي به دي کې د کوچي او د کې مولا او د عام افغاني تمیز نشته بس څوک په مخه ورسي او مغه نيسي یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورټ شي
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې لڅومره کلونو رئیس آلته پاکستان کې اوسېدلی یاست تر ځایونه معلوم دي په ووري کومو سیمو ته تللی په ژمي کومو سیمو ته تللی کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیر بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي
بالکل د مونږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په دچې په مخکینیو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د شي جاي نستا چې د مونږ ورسو چې کونج ته ورسو هغه وایي چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر شپرانه پورې زت للی ما هغه وایي چې مونږ اجزي چیپ کمشنر ته ز خپل للی ما هغه وایي مونږ اجزي یونیسیار ته ز خپل للی ما هغه وایي مونږ اجزي او آرډر مونږ ته لپاسه ده هغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده حکم جته مونږ لاړ شو
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبې کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوی دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګ میږي بیا د بیډه ماتي بلار میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډیر کم ریټ په یو کال په دو کلو په قرض ورکړې. دلته بعض خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغه ته بدل کړې او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغشم ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډیر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم د کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي، لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي، د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي، کوچان دي. دی ورسره مونږ ډیر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درسه ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغسې حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو به له ورته ستونزې سره نه یې مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپلې مینې لري، خپلې انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچیان دي، هغه چا سل مالی دي، چا دوه سوه دي، چا پنځوس دي، ځکه هغه داسې دي لکه یو استاذ پورې چې شاګرد دي، داسې کوچیان دي.
بیا هغوی په دغسې حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولی شي؟
کولی شي، هغه چې مونږ باندې ډېره سخته مونږ په بعضې خلکو راشي، هغه وایي چې د تا رما د ما رمې ته را ګډه کړه، ته ځان یو خوا که، او د تا مال به څو ورځو پورې زه حفاظت وکړم، لکه خواخوږي را سره څرګنده کړي، افسوس را سره وکړي. نور هغه خلک هم بېوسې دي، کوچۍ خو هر چېرته داسې کام ده چې دا له حکومته لرې دي، له سیاسته لرې خلک دي، په دغه خبرو هغه خلک هم نه پوهېږي، خو مونږ سره خپله خواخوږي څرګنده کړي، بس هغه هم راځي را سره وښيي.
حاجي صاحب، دغه کوچانی ژوند سره ډیر خلک آشنا نه دي، که داسې په لنډه راته ووایي چې ستاسو دغه ورځنی ژوند څه ډول دی؟
داسې خبره ده وروره چې هر سړی په هغه خپل ځای کې خوشحاله وي. اوس مونږ د خیمې ژوند ده، د مونږ زندګي د کېږدۍ ده، تر اوسه پورې دا له پنځه سوه کلو نه واخله تر ننه پورې د مونږ هغه کېږدۍ په بنګله نه ده بدله، ځکه بنګله کوچیتوب سره نه شي ګرځېدی، مونږ سره خپله خیمه کېږدۍ ګرځي که نه، مونږ دا خپل ژوند کې خوشحاله یو، خو دغه خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پرېږدي، بس د سیاست ښکار شوي اوس په دغه مونږ ته افسوس درېږي.
دغه کېږدۍ کې حکم بدلون راغلی دی، یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي، کمپیوټر راغلی دی، او ځینې نور د نوي ټکنالوژۍ، آیا دا هم کېږدۍ ته ننویستلی دي که نه؟
بالکل، اوس شمشیانې راغلي دي، بیټریانې دي، سهولتونه زیات شوي دي، او مونږ خپل الکان په سکولونو کې اچولي، بعضې غټو کورنیو په مدرسو کې هم اچولي، نو په دغه ځای خلکو ته سهولت په دغه رسېدلی ده. صحیح خبره ده.
یعنی ټلویزیونونه لرئ؟
نه نه نه، ټلویزیون کار نه کوو، نه یې لرو، دا کوچي کې دا ډېره د عیب خبره ده.
ښه، تاسو ویلې چې ښوونځیو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي، کله چې ښوونځي ته ځي تاسو دغه رمې څوک پیایي؟
دا داسې اوس یو کور کې لس فامیلې، پنځه فامیلې، نیم کور پاتې شي په آریپور، منچیرا، پینډۍ، پېښور په سیمو کې، لکه سپینګیری پاتې شي، او دا بوډاګان پاتې شي، دغه ماشومان سکولونو ته ځي، او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپلو رمو سره غرونو ته وخیځي. هلته غرونو کې ډېر ښه سهولتونه دي، ډېر ښایسته یې بندونه دي، بغو کې پیایي په خپله خولو، شپانۍ را سره مزدوران یې، بعضې خلک یې خپله پیایي، بعضې په مزدورانو پیایي.
تاسو شپانه هم لرئ؟ شپانه څوک دي؟
کوچیان دي، کوچیان دي. و دې کې کوم غریب خلک، قرضداري خلک، خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه، کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي، هغه شپانی کوي، ما هغه مونږ سره رمی پیایي.
کله چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځئ، یعنی دا مو له مخکې پتیلی وي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږئ؟
دا مونږ ته اندازه لګېږي چې کاغه نره نره کته سو، هر سیزن مونږ ته معلومات یې، بعضې وخت مونږ منچره کې میاست یوه نیمه تیر کړو، داسې فصلو سیزن مونږ ته معلوم وي، بیا چې هغه فصل ختم شي آریپور ته راکته سو، چاریکس ورته وایي، ټیکسلا، په دغه علاقه کې، بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې چې پتی جنگ خواته لاړ شي، څوک دې پېښور سوابۍ مردان خواته لاړ شي، نو د هر سړي هغه خپله خوا کې چې کومه خوا کې شناختي مغې علاقې ته لاړ شي، بیا چې پسرلی شي څوک د هریپور ډیم ته راشي تربیله ډیم کې دلته شفتالې کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته فصلونه ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځای کې کېږي هغه کې وکړي نو د پسرلي په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلومات دي د هرې ورځې بیا موږ په هغه خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو ته روان شو زو په مخه
خپل د عاید مو په څه ډول ترلاسه کوي د شیدو مستو د پلورلو لارې او که په دغه جریان کې چلی وځي نه بل ځای ته ځي هلته مثلا کوم پسه خرڅوي میږه وزه
موږ خو شیدې او مستو کورت غوړي دا خپله کوو په خپله استعمالو دا د خرڅ کار نه کوو او نور موږ چې بعضې خلک کسانې ډېرې یا په دغه کوچیانو کې نیم کوچیانې میږې نه لري دغه نران وري واخلي دا اختر ته ساتو براکو ته په قربانیو کې بیا خرڅوو او همدغه کوچیان هم دغه دی چا چې 200 میږې لنګي نو سلو کې دي کې یو نران وري نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسېدلی نو دا ډېر بای کوي هر کوچی 500 لکه 1 کروڑ په کال کې دا خپل مال خرڅوي صرف د قربانۍ مال نو د مغې لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکوي
د رسم و رواجونه مو په څه ډول دي کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ته رسېږي او غواړي واده کوي او زوی ته واده وکړي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن نه 200 کاله مخکې د موږ رواجونه 100 کاله مغه رواج هم ده هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګیری ورولو د لور پلار ته په ډېر احترام او په عاجزۍ په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیښۍ د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې موږ همسنګ بولو موږ سره خیښي وکړه له دغې لارې خیښي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي بس واده هم په مغه شم کوو
دغه رسم رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي که څنګه
نه په دغه وخت کار کې ښه پښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن نه ما خو نه یادیږي 200 کاله مخکې به چې چا خیښي وکړه په هغه وخت کې روپۍ نه وې په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې اوس صرف روپۍ ورکوي آن د روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه ځکه خلک له دې نه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي دغه ته موږ ولور وایي د خور و د لور روپۍ اوس موږ سیاري چا وس کېږي هغه خو بیخي نه اخلي او بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته نو اوس دغه چې کارونه نشته
دغه تاسو چې لیوي سیمه نه بل سیمه ته ځي روغتیايي خدمات څه ډول ترلاسه کوي هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسي لري روغتونونو ته
بالکل وروره مونږه د خدای شان دا اوس اول زغ خپل اسلام آباد واخلا لکاغان ناران پورې 15 کاله په پوت للیما وراغلیما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته چې بعضې سړي ته معلومات نه مریض پیدا شي موږ بیا یو مریض سره 2 او 3 زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپۍ ورکوي روپۍ اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا چې بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ډیپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچیر هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نور هم کړکېچنې شي فکر کوي د تاسو ژوند به هلته ډیر تریخ شي
موږ ژوند تریخ نه تریخ سوی ده ډیر خدای ګواه ده موږ په دغه کې نه وو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بولو دغه عوام موږ سره د شیوله کې دی مور او دیو پلار زمن کوم دغه حالات وشروع شو مونږ ډیر خلک ونیول سو. ما خدا ذکر تا ته مخکې مون وک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی بعضی وخت دی ډیر روپۍ په بدله کې دوی را خلاص دي. نو دغه سخت سرګردانی سره مونږ مخامخ شوی. نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسو افغانیان بولئ ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږې دي. نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو. خو ډېره سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغه نومونه پاتې دي. زارجا تور تیر دي اوښانو له لارې بتله، هغو مالونه خو افغانستان ته نه ورسره پرېږدي. دوی ډیپورټ کړو، مال نشته، بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورټ شو کې کندهار له لارې لاړ، کندهار په سیمو کې دي، که د تورخم په لارې لاړ، کابل او د رنګرهار په سیمو کې دي، عادي ژوند تېری پراته دي په یو ځای باندې.
یعنې هغوی هم بېرته غواړي چې راشي، ځکه چې رما ورسره نه وي، کوچۍ بلته څه کوي په افغانستان کې؟
دا حقیقت خبره ده. مونږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو دا اپیل ده چې مونږ غرونو کې ازادي په پاسه هم ازاد ژوند تېر کړو او دلته هم ازاد ژوند تېر کړو. خو داسې یو وخت راغلی چې هرې خوا ته حکومتونه نن سبا سوچ نه کوي، بس دوی خپل د جنګ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه. د دغه دواړو له جنګ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسېد او ډېر پریشانۍ سره خلک مخامخ دي وروره.
حاجي صاحب، وروستۍ خبره مو وکړئ، څه غواړئ له چارواکو، له پاکستاني چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو؟ هغوی څه کولای شي؟ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري، څه غوښتنې لري؟
غوښتنې خو د مونږ آواز وړکی دار چېرته نه رسېږي، خو د مونږ آواز دی الله د دوی غوږو ته په غټ آواز ورسوي. د دواړو ملکو امن غواړو، ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت یې تېر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زاروي. نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیانو عام عوام څخل تګ راته کوو، نو مونږ خو اپیل دغه ده، غوښتنه هم دغه خبره ده.
حاجي صاحب سعید خان، کور ودان چې د ازادي میلمه، په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
Is kerbai kat chaati vai vai But I